د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې پر ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان غوره کړی دی.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي. په سلیلي ساتو کې دوی موږ ته 260 بالونه ورکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې:
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین سران دی.
قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي او په روسیا کې د پخواني شوروي د نازیانو د یرغل د 80 کال د پوره کېدو په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د یوناما مشر دبرا لاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
Civilian casualties increased.
د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 90% زیاته شوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 23% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون د غوښتنې جزئیات واورول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاڅونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
ورسته لدې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان محمدي په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسان نو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپاره شول. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه د طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
ښاغلي خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځول شو. د خلکو کورونه او نور تاسیسات ویجاړ شول. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د 80 کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو قربانۍ وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول د خرابېدو په حال کې دی، وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدي سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. نازی جرمني له مسکو سره د تړون له لاسلیک کولو سره سره د 1941 کال د جون په 22مه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله کړې وه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمني شاتګ ته اړ باسي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کېږي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولنډ او سلوواک له هسپانیا سره مخامخ کېږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو د جام سیالۍ یا یوفا چې له تیر میلادي کاله سږ کال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون پر 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې پورې به دوام وکړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د وپانه پته ده. قدرمن اوریدونکو دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروي. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې کړی وي. خاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشري ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگټن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا LET، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا TTP، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ETIM، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا IMU.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپله وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپله موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9مه لاسلیک کړې وه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډېر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشتوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشتوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخیدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل،
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره د سولې په موافقه کې کړی وي. همداراز د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د سولې د هڅو پرتله په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر پرون په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر د ویان په توګه معرفي کړ. وحید عمر وویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب معلومات ورکوي.
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خاغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سیو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاني د جنگ فزالی د لیوی او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا با خبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونی او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویاندویان رسنیو ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت بکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړ ځینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات تلاس رسای محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنه دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعات تلاس رسای لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړې کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاغل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خپرېږي. د کورونا د وبا خپرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځ په کورونا د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دې ویروس له خپرېدو بیا تر اوسه پورې په دوی کې تقریبا 610 کسان مړه شوي دي. په دې راپور کې مو د کووید-19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د عامې روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید-19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو په اړه وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم په سختۍ پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولین مازله دا ده چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. اگر دومره ډیماند شدی د شفاخانو ام دومره دوی سپلای کولې نشي. د کم شرکتونه چې دی، ول چې و شرکتونه دی په کابل کې شخصي شفاخانې ډیره زیات دي، سره د دولتي شفاخانې ډیره زیات دي. نو ام مغی ته ور کوي، ام دغه شخصي شفاخانو ته ور کوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیری ساتو کې.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو له پایله تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووید-19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه، یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې، متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیايي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو، هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید-19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکی نعیم په دې اړه وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وا کورونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و. سکل څه ده، کورونا واقعیت زخته زیات دي، حتی مړي خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانه ډکې دي، ولې ډار کم ده. دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 مړه شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړه شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه نور مطالب د خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي. خدای شبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش د حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسېدلې. عادي خلکو ملیشي رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوي چې وایي دی 800 وسلوال لري چې د ده په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 2000 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشه قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزي نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغې پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هند د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پرمخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرنو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد د روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
7 مئی کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمی میاشتی او مینه چې ته پام واړو د کورونا وبا په اوج کې مو په ورزنی ډول تر ټولو لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400 او 400 اوشت ورسره دا شمیر ډیر کم سو. کله هغه اوج سره پرتل کړو نن سبا مثبت پیش 90% کمی سوی دی.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول سوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1.4 میلیارد ته رسیږي، د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو دریو ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې سوی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې نږدې 390,000 تنه شول سوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندوستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس ډلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره شوې ده.
تاسو له پیغامونو
محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي د ازری مرکزي روغتون کې مې شیربر شته، نه ګولۍ شته، نه ستنې شته، هېڅ شی هم نشته. او لوړپوړو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے مریض نہ انتقالی
زره سبلا پرشن د لوګر افسر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو اوس مې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، نو تاسو د برخه خصنه سره تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سنې کافر دي، کافران دي. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و، یو څو دی شمس سولر شمس یو فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مې لري. مننه خو به ما
السلام علیکم.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د مراکش په جنوبی غرونو کې خځې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. د تیل په خوړو کې همکاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د تازه ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې ډېر مشهور شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډېره ګرانه بیه لري. دا د غرونو اوسیدونکو خزي ارګان بوټي په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټي کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلي نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي، موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنا یې خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له $50 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په یاد وساتئ چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو. خو دا شپه 8:30 دقیقې دی. په مکرې د خبرونو لنډیسته، افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د برلاینز د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاتونوالو څخه د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د یرغل د 80 کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د شوروي اتحاد قرباني ستایلې دي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره او پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم مخکله دی چې تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام وړاندې کو یو راپور اوریدو ته تاسو رابولم. افغان سندرغاړي او هنرمندان د افغان دولت له مرکچي پلاوي غواړي چې د هنرونو د راتلونکي په اړه له طالبانو سره د سولې پر میز خبرې وکړي. د افغانستان د یو شمیر سیمو سندرغاړي وایي د خپل هنر یا موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې د افغان دولت مرکچي پلاوي د دوی د هنر په اړه له طالبانو سره سپیناوی وکړي. اوس مهال په افغانستان کې سلګونه سندرغاړي شته چې د هنر د موسیقۍ د هنر له لارې خلکو ته اصلاحي پیغامونه رسوي.
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا زمان دست پر گولان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان
لی افغانستان سخه ده بحرانی سرتیرو تروتلو رست دا افغان سندرغاړو اندیشنی. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی، خو سندرغاړي وایي د خپل هنر په اړه اندېښمن دي او ویر لري که بهرنیان ووځي او طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به یې ونیولي. دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي، خو یې ویر لري چې د کلونو دغه خواري په اوبو لاهو نسی.
کچیری طالبان واک ته ورسیږي موږ دا یو دغه هله البته ملرو چې فکر لرو چې څه ډول به د هنرمندانو سره د دوی چلند وي او هنرمندانو ته به دوی د هنر په برخه کې اجازه ورکړي که بینې کې ور دا چې څونې فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړي دي، یعنې پر دې باندې به زموږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به دا هنر موږ نور مخته یوسو که بینې یوسو. دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وایي دوی ازادي او په کوم چا پورې تړاو نه لري او تلې هڅه کړې ده چې په خپلو سندرو کې د هیواد او خاورې سره د مینې په اړه ترانې او شعرونه ووایي او د خپل هنر په ژبه یې تر خلکو ورسوي.
خدای خوتا کس ما روی از ما جوان داد سولی کورسی مگر مهیل من داد
یه وقت میر خالق پدی آندی چی د افغانستان خلق تا د سندرو او موسیقی للاری د سولی او نور گتور پیغامون رسول د جیل پار گتور دی چی پا دغه هیواد کی زیاد شمیر خلق نالوس تیگی او د هنر للاری پیغام بسل دی جان
کور سرور یا دا وفای شولی جنت دی دنیا
خدای وازی شباب ندی چی د خپل هنر د راتلونکو پاراندیش مندی د دې ترڅنګ د افغانستان د نورو سیمو سندرغاړي هم ورتاندیش نه لري سندرغاړي مبین وصال چی د کلونو کلون رئیس د هنر په ژبه خدمت کړي او لډيري مدیر رئیس سندري وای هم د خپل راتلونکو پاړه ورتاندیش نه لري
ز جانان غما مال تلا رازی یار دی رالی خپل
مبین وصال د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل کچری افغان دولت او نړیوال ټولنه افغان موسیقي ته توجه نکړي نو ورسته ک طالبان واکته ورسیږي یو زلب بیا د تیر په سیر سندرغاړي له سندرو ویلو څخه منع کړي او خلګو ته د موسیقي د اوریدو اجازه نه ورکوي او په خبرې چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څه اندازه پر پښو درېدلې ده یوه لویه صدمه وي نوموړی د افغان دولت د مرکچي پلاوي او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دي د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي
دوی په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما اول یادونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي
مبین وصال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دې اړه سره یو سی او د خپل هنر دفاع وکړي شمیر نور سندرغاړي وای کسول راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو ژغ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سولې وکړي
په اړ خوا کې او سولې او آرامي موږ په شاله کې یو حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه لکه داسې موږ شرف صاحب جنگونه دی وطن کې ناخوالې داسې پروګرامونه موږ نس کولای ځکه چې د کمبلې په یو سر باندې غم پر بل سر باندې شادي دا یې شخوان کوي چې په دواړو سر باندې یې خوشحالي شخوان کوي نو په دې خاطر نه موږ طالبان سره کوم هغه نه لرو هغه ته وایي چې پخوا مو سندرې ویلې مګر اوس یې نه وایو
موږ په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې هغه ویل چې دوی په دې اړه باندې فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو متحدان د مې په لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې لمخې به د روان میلادي کال د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه
ووځي وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي دا غونډه د جون په 10 په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټول علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشري کوله مرکه هم کړې مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد الله د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د افغان علماو په فتوا باندې جهاد کوي دی خپل علماء لري اخر وای وي موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق وي موږ مرکې څه حال کوي دا او کم نظام او جیدا نظام چې دا قوم د بهرنۍ رخا دغه جوړ نظام ده دا هغو کم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړي دي او طالبان وایي موږ دا نه منو دا مکمل محو کوو هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې ګوته کریم علیه الصلاة والسلام حدیث وایي.
السلام علیکم. زابل زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته وایم. نن زموږ په هغه اسلامي وخت زموږ مسلم مبارک او زموږ هغه محترم کعبه چې موږ سوده ورته لګوو په هغو مسیتو کې مې د جنګ تر سره پای نظام وسو چې نور د امن او د سولې لاره خپله کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې ښځه او له ښځه یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کعبې شریف چې هغه زموږ کعبه ده موږ ټول مسلمانان ځو هلته جمعه کوو له هغه ځایه له هغه مرکزه پر موږ غږ وسو بس په نور نو د جنګ څخه د پای ټکی کړی دی کنی و خدای نه کرده ټول افغانان به د ازار او د خرابې خواته ولاړ شو. بس په نور د ورځې لاره پرېږدي راځي پر وستار خان د وطن جوړېدو جوړ کړو بس په نور ورو ورو ژنه هېڅ په دې نه به جوړ راځي د بل خبرې راځي بل لاره پرېږدو که هر څوک د بل لاره نه شي الله پاک دې د دغو دوو ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تره.
سلام علیکم. زه کوجان خبرې کوم د لمن ولایت ماجستراج د ولسوالۍ ده. کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړې ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضوع باندې غزار شوی دي بیا هم پسې غزارېږي لا نه د باور خلک دي هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان لا په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه هم دا د منلو ده نه هم د منلو ده. دا 50 واره و 50 زره واره دا رقم خبرې ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم. زه محمد طاهر د کلات ازادي راډیو اوریدونکو د وفد د اشرف علي کیم زما د خپل پرو کوي واکو سره د اشرف غنی او د نور صداي د ذات کم علما سي وسکري د عربستان ته د پاکستان د یل د افغانستان د فکر کوم نه ته جواب ورنه کی دا هغه علما باید د حکومت رہی کی چې هغه به طرف وي هغه به طرف نه په حکومت کې نه په طالب کې او نه نتیجه ورسي. افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی. یعنې د افغانستان اوس هره 10,000 تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وغوناسي دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان لار خپله کېناستو پر ځای باندې له هغه ځایه جګړه مهارت کوي. دلته افغانان یې په سخت سره واچول. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم دا زما پیغام د سر کې و. سلام خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله.
السلام علیکم. شاهزاده نازنین د کندهار ولایت څخه د نړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې مې راغلی دی. یو معلول په صفت باندې دی یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودانو سره په درد دي ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ په ټول مسلمانانو باندې راغلی دی. راشي مسلمانانو ورونو خو په حقیقت سره مسلمانانو سره د افغانانو سره خواخوږي لري. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دی انتظار دی مرګ دی جوبله دا وینې تویدل دي. مسلمانانو ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ تاسو ورونو یو کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. مصر دې نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د سولې په خاطر باندې راځي د دوه خبرې بم رواني. تاسو زمونږ مانوي پلارونه یاست، تاسو زمونږ عالمان یاست، تاسو زمونږ مشران یاست، مسلمانان یاست. راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي، په موږ باندې رحم وکړي. زما په ټول عربو باندې غږ دی، په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي. نور زمونږ افغانان تنګ شوي د جنگ نه تنګ شوي په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام تاسو ورور شاهزاده نابینا د جنگ متظاهر. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات آزادی رادیو کارکون کو اور رجن کو نقیب الافغان ننگرار ولایت نا ما د نړیوالو ورځپاڼو نه دا خواهش دی چې دونه غټې غټې تبصرې د افغانستان په مسلو په باره کښې نه دي کول پکار. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي، افغان علما د حکومت ملاتړ کوي. دلته ترقیتي کارونه روان دي، څه مشکل نشته دی. که امریکا هم وځي نو الحمد لله موږ پیاوړي اردو لرو، پیاوړي ځواکونه لري، ځانګړي ځواکونه.